السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه سپایم او تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات چې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل سوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوغ ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلوالو برید په شا وتنبول سو. امنیه قمندان رسنوي ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال چاپیان شوي. د دوی حملې په شا وتنبول سوې او دوی ته مرګ ژوبله واوښته. د مولوي مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغو عملیاتو کې وژل سوی. په ټولو کې د دښمن 10 تنه وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تنه سرتیري وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي دي، خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خالد د جمنیو عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر یو سلولي لاس په ګډ پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل شوی دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسانه ویته وویل،
تیز ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از ترورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گرده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویان وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم وشتل سوی چې درنه وسله ور باندې ځای پر ځای سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخې بللی دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
موجوده فیسبوک، انستګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نوي. براین هو کم درز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې پر خپلو خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغو ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حده بند کړ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښ شوالی سو ده همدار از ویلی چې په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې نورین لیدلې د وسلوال سیالي پر ضد د ژغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅ کله کافي نه وي. په 1935 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي کې 4,000 کسان ووژل شول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل ښار هیروشیما اټوم بم غورځولی و چې 1,000 کسان په نتیجه کې وژل شوي وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼ اړخي کاندید یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تېرې میاشتې دغه هیواد صدر اعظم و. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب شول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 60 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼ اړخو تر 100 کلنې واکمنۍ مستبیر تر رومانیا پر اروپا پلوه مسیر برابر کړی. د کین اړخو واکمنی لپاره خیداری فساد او پر قضایی سیستم لیا ورخیزو حملو سره ملوه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولای شو د خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې ده. خو دوستانو اول به ورشو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیرته راستنیږو. هیپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتانی